با رادیو آزادی.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپې د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او دوام کوي. د دې خبرونه د سر راپور مده ده چې د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلې ده. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له جانقه الکوزینه خبرونه اوري.
د نورستان ولایت چارواکي وایي د وانت وایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. د کندهار د امنیت قوماندانۍ چارواکي وایي په تېره اونۍ کې وطنه وسلوال د بېلابېلو عملیاتو پر مهال وژلي، او چین نن د امریکا متحده ایالات د بشري حقونو د ناوړه سابقې له امله وغندل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د نورستان ولایت چارواکي وایي د وانت وایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. د دې ولایت امنیت قومندان جنرال خلیل الله ازیایي ازادي راډیو ته وویل افغان سرتیري نن سهار اته بجې له دې ولسوالۍ څخه وتلي، او جګړه اوس هم د ولسوالۍ په مربوطاتو کې روانه ده.
نوان کې تقریبا پنځه بجې مخالفینو ډېر شدید حملات د څلورو خواوو نه شروع کړل. یو څه پوسټي دوه بجو شاوخوا کې سقوط وکړ. نه نو ډېر پرش تلفات ډېر زیات نه شي. پرسونل تقریبا یو نیم کیلومتر اخر نشینه کړی ده.
جنرال زی زیاته کړه وسلوالو طالبانو په دې جګړه کې یو روغتیایي کلینیک او د خلکو کورونه هم سوځولې دي. د امنیت قومندان په وینا په جګړه کې افغان سرتیرو او وسلوالو دواړو ته مرګ ژوبله اوختي، خو په دې اړه یې ارقام په ډاګه نه کړل. د سیمې اوسیدونکو قومي مشران وایي د وانت وایګل ولسوالۍ د خراب امنیت حالت په اړه مرکزي حکومت او په خاص ډول د کورنیو چارو وزارت خپل اندېښنې بیان کړې وي، خو هغوی ورته پام نه دی کړی. د افغانستان جمهور رئیس وایي حکومت د سړکونو د جوړولو لپاره پیسې لري، خو د قراردادونو د ارزولو او د کیفیت د ښه کولو په مقصد د سړکونو چارې ځنډولي. جمهور رئیس اشرف غنی په ولسي جرګه کې د پکتیکا او خوست ولایتونو له استازو سره په کتنه کې د هغوی د اړوندو ولایتونو د ستونزو د حل کولو او د لوی لارو او بندونو جوړولو په برخه کې ډاډ ورکړ. په دې غونډه کې د پکتیا او پکتیکا استازو د خپلو ولایتونو د امنیتي ستونزو، د مچلغو بند، د کابل ګردیز د دوهم سړک، زازی اریوب، جانخیلو او انګور اډې د سړکونو، او د خوست د هوایي ډګر د جوړولو او ځینو نورو مسلو په اړه جمهور رئیس ته خپل وړاندیزونه او غوښتنې وړاندې کړې. جمهور رئیس اشرف غنی له دې مخکې د غزنی ولایت د خلکو له استازو سره کتنه کې هم د هغوی د ستونزو او وړاندیزونو په اړه خبرې کړې وې. د کندهار د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي په تېره اونۍ کې وطنه وسلوال د بېلابېلو عملیاتو پر مهال وژلي، او د غراز د یو بهرني په ګډون 15 تنه نیولې دي. د کندهار د امنیت امیر پاسوال رحمت الله اطرافي خبریالانو ته وویل هغه پولیس هم نیولې چې خلک وهلي او بد چلند یې ورسره کړی دی. ښاغلی اطرافي د خپلو فعالیتونو په اړه وویل
اووه نفره دښمن په دې کې وژل شوي دي، پنځه نفره دښمن ژوندی نیول شوي دي، یو نفر مشکوک نیول شوي دي، اتلس هلکې مختلف النوع مینونه کشف او خونساسوی دی، دیالس خشتی د باروت نیول شوی دی.
نیول شوی کسان په خپل جرمونو اعتراف کړه، او یو کس چې ګمان کېږي د قرغزستان دی او د کندهار ښار په دیارلسمه حوزه کې نیول شوی تر اوسه سند نیولی. که څه هم چې په دې ورسو کې په کندهار کې له کورونو او دوکانونو څخه د غلا او پیښې زیاتې شوي، خو امنیتي چارواکي وایي دوی خپل کشفي فعالیتونه زیات کړي، او په تېره اونۍ کې په لسګونه هغه موټر او موټرسایکلونه نیولي چې په غیر قانوني کارونو کې ورڅخه کار اخیستل کېده. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. سپینا ماړی وایي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته د پنجشنبې په ورځ ټلیفون وکړ. د ایران د اټومي خبرو په سوریه کې د مخ په زیاتېدونکي خطرناک حالت او اسلامي دولت ډلې د مقابلې د اړتیا په اړه ورسره بحث وکړ. دا د تېرې فبروري میاشتې راهیسې د دواړو مشرانو لومړنۍ ټلیفوني خبرې وې. سپینا ماړی وایي دواړو مشرانو په سوریه کې د مخ په زیاتېدونکي خطرناک حالت او اټومي وسلو ته د ایران د مخنیوي په مقصد د شپږو طاقتونو د روانو مذاکرو د اهمیت په اړه بحث وکړ. جمهور رئیس اوباما پوتین ته وویل روسیه باید د اوکراین له خاورې څخه د ټولو روسي عسکرو او وسایطو د ایستلو په ګډون د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د تړون پر وړاندې خپلې ژمنې عملي کړي. کرملین وایي دواړه مشران سلا شول چې جکپوري ډیپلوماتان ویکتوریا نولاند او ګریګوري کاراسین به د منسک د تړون د عملي کېدو او د اوکراین د ختیځ د شخړې د سوله ییز حل په مقصد په خپلو کې اړیکې ټینګوي. د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو په داسې حال کې ټلیفوني خبرې وکړې چې په همدې ورځ د ناټو عمومي قومندان وویل له روسیې څخه اوکراین ته چاودیدونکي مواد او نور پوځي مهمات په دوامداره توګه تیریږي. د امریکا په الاسکا ایالت کې نهه کسان هغه مهال مړه شول چې د یوې مسافروړونکي کښتۍ څخه پورته شوې کوچنۍ الوتکه وغورځېده. پرومچ هوایی چلن په یو بیان کې وویل اته سپرلی او یو پیلوټ هغه مهال ووژل شول چې الوتکې د پنجشنبې په ماسپښین د الاسکا په جنوب ختیځ کې د یوې تورستي ساحې له پاسه الوتنه کوله. تر اوسه وژل شوي کسان نه دي پیژندل شوي او کورنیو ته یې د خبر ورکولو پروسه دوام لري. د سیلانیانو کښتۍ د امریکا او هالنډ د یوې کمپنۍ مربوطه ده. چین نن د امریکا متحده ایالات د بشري حقونو د ناوړه سابقې له امله وغندل. د دې هېواد د پولیسو د ظلم او د نړیوالو د څارنې په اعمالو انتقادونه وکړل. له دې مخکې واشنګټن د پنجشنبې په ورځ د پیکینګ د بشري حقونو سرغړونې غندلې وې. د چین د کابینې په یو راپور کې ویل شوي په ټول امریکا کې وسلې زیاتې شوي، جنایي پیښې پکې زیاتې دي او پولیس له اړتیا پرته قوه استعمالوي. د چین د کابینې راپور وایي د امریکا استخباراتو په یو مخیز ډول مشکوک تروریستان شکنجه کړي او په نورو هیوادونو کې د بې پیلوټ الوتکو په حملو او د څار پروګرامونو له لارې له بشري حقونو څخه سرغړونې کوي. چین هر کال یوه ورځ وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو بشري حقونو په اړه کلنی راپور خپروي، چین هم په سبا خپل راپور نشر ته سپاري. او د اروپایي اتحادیې مشران د پنجشنبې په ورځ په اصولو کې په غړو هېوادو کې د 40,000 مهاجرو د ځای په ځای کولو په پلان سلا شول، خو دا مسله یې وروسته بحثونو ته پرېښوده چې کوم هېواد به څه شمېر مهاجر مني. په دې اړه د اروپایي اتحادیې د غړو هېوادونو ترمنځ اختلاف دی. د اروپایي اتحادیې مشران سلا شول چې په یونان او ایټالیا کې 40,000 ډېره مهاجر به په راتلونکو دوو کلونو کې نورو هېوادونو ته وویشي. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ توسک د مسلې په اړه په بروکسل کې له 7 خبرو وروسته ویل وزیران به د جولای په پای کې دا پروژه بشپړ او نهایي کړي. جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل ویل دا ډیر سخت بحثونه ول او د مهاجرو دا بحران دومره ستر ده چې ما د خپل کار په موده کې هیڅ کله په اروپایي چارو کې دومره ستره ستونزه نه ده لیدلې. دا د دې ساعت مهم کورنی نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د ازادي رادیوي مجله د خبرونې زیاته برخه جوړوي، خو ځینې راپورونه هم لرو. د سر راپور مده ده چې د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې ده. د دې ولایت امنیه قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي رادیو ته ویل چې افغان سرتیري نن سهار 8 بجې د ولسوالۍ له ودانۍ څخه وتلي او جګړه اوس هم د ولسوالۍ په شاوخوا کې ادامه لري. په کونړ کې روح الله انوري دغه مسله تعقیب کړې ده. انوري صاحب، څه دي تازه جزئیات د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اقدام شوی؟
سالی صاحب، تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه دی شوی چې ولسوالۍ بیرته ونیسي، بلکې موږ چې ګورو د سیمې نه معلومات اخلو. یو دوالي کفتر لاړې هلته یې هغه کومو ځایونو باندې چې وسلوالو طالبانو دا شکې نصب کړي په هغوی ډزې وکړلې، او همدارنګه جیټ تیارې خلک وایي چې ګرځي په سیمه کې، خو هغوی کوم بمبار نه دی کړی، څه نه دي کړي. جګړه اوس هم روانه ده، نو داسې خلک وایي د سیمې خلک چې وسلوال طالبان کوم چې پولیس دي، د پولیسو کورونه او یا هم د دولت پلویان دي، د هغوی کورونه سیزي. مخکې موږ په راپور کې وویلې چې ولسوالۍ سیزلې ده، هلته کلینیک او مکتب یې سوځولی دی. نو د حالات دغسې د جنگ دي، هلته جنگ روان دی، او تلفاتو په اړه تر اوسه پورې کوم دقیق معلومات نشته. اوس ماته د ننګلام نه چې د مانوګي ولسوالۍ سیمه ده، مرکز دی، هغه نه یو کس راته ټلیفون وکړ چې یو جسد د پولیسو چې د نورستان د واما ولسوالۍ پورې تړاو درلود راوویسته وی وړی هلته. نو نور معلومات لا د تلفاتو نشته، خو ذبیح الله مجاهد چې طالبانو ویان دی، هغه وایي چې موږ ولسوالۍ نیولې، شپاړس پوستي نیولې دي، او په زیات شمېر کې دولتي سرتیرو ته مرجو داړولې ده. خو تر اوسه پورې دقیقه شمیرنده معلومه چې څومره کسان وژل شوي یا ټپیان دي. او همدارنګه خلیل الله زیایی لکه څنګه چې تاسو ویلې، هغه دا منلې ده چې ولسوالۍ نه دوی راوتلي، تقریبا 1.5 کیلومتر چاته شوي دي او جګړه هلته روانه ده.
انوري صاحب، تاسو په خپل راپور کې د ځینو سرچینو په حواله وویل چې وسلوالو هلته د خلکو کورونه او جایدادونه سوځولې دي. د دې ولسوالۍ څخه د عوامو د ایستلو لپاره څه تدابیر سنجول سوي دي؟ هغه کسان چې غواړي له دې ولسوالۍ څخه ووځي
تر اوسه پورې داسې څه نشته دی صالح صاحب چې ملکي خلک راوویستلی شي. که څوک مخکې راوتلي دی جنګ د اولو شیبو پر مهال راوتلي به کنه، دا صالح صاحب وانت وایګل ولسوالۍ او بیا په ځانګړي ډول مرکز یو داسې محکوم ځای کې پروت دی چې شاوخوا ټول غرونه دي، په ژور ځای کې دا پروت دی. نو که سړی هغه چا خبره یوه تیږه هم راوار کې مرکز ته را رسیږي. نو د خلکو راوتل یا د نور د امنیتی ځواکونو راوتل د ستونزمن دی، خو قومندان وی چې مونږ پشاشي او روستا تقریبا یو نیم کیلومتر شا کې الته مونږ جنگیږو وسلوالو سره، وسلوالو دا شکی لګولي په د غرونو په سرونو باندې او هغوی خپلو جګړې ته دوام ورکړی، او همدارنګه لاندې سیمې ته چې ولسوالۍ ده او شاوخوا سیمې ځای ته راکوز شوي دي موږ تلاشي دانې شروع کړي دي.
په دې ولایت کې عام خلک، مدني فعالان، قومي مشران او نورې ډلې څه وایي چې علت څه دی چې دغه ولسوالۍ په وار وار د وسلوالو لاسته ورځي او په وار وار چارواکو په دې برخه کې د پوځي تدابیرو خبره هم کړې ده؟
سالی صاحب، که مونږ د نورستان هغه وضعیت ته وګورو، بیا د امنیتي ځواکونو شمېر ته وګورو، نو د نورستان اکثره ولسوالۍ په دغسې حالات کې پرتې دي. د امنیتي ځواکونو شمېر کم دی، هلته ملي اردو نشته دی، نظمي عماره په لږ شمېر کې هلته تللې ده، همدغه وان ټرېدل ته رسېدلې وه، نو د غرنۍ سیمه ده او د حکومت پام ورته نشته دی. مونږ چې د نورستان وکیلانو او قومي مشرانو سره خبرې کړې هم دانن، هغوی وایي مونږ ډېر ځله وزارت دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته دغه اندېښنه هغوی سره شریکه کړې وه چې وسلوال راټولېږي او په وانټوېدل باندې حمله کوي، خو هېچا زموږ خبرو ته توجه ونه کړله، دې ته پام نه کوي. او مونږ مخکې په مخکېني راپور کې وویلې تر څو چې د نورستان یا کونړ د سیمو دغه امنیت د امنیتي ځواکونو سره هوایی ځواک ملګری نه وي، نو دلته مشکلات ډېر زیات دي، ځکه ځنګلونه دي، غرونه دي، په دې کې د افغان ځواکونو جنګیدل یا پرمختګ به ستونزو سره مخ وي.
روح الله انوری وو په کونړ کې ومنودل چې د نورستان د وان توایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې ده. ځایي چارواکي وایي چې هلته د ولسوالۍ په اطرافو کې جګړه روانه ده. په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو یو روغتیایي کلینیک او د خلکو څو کورونه سوځولې دي. په دې جګړه کې د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیوي مجله په یو راپور پسې اوریدلای سي. د پولند د نړیوالو چارو انسټیټیوټ په یو نیوي راپور کې ویلي چې د اسلامي دولت په نامه وسلوال اوس مهال د منځني اسیا له هیوادونو سره علاقه مندي نه لري. په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په اړه خبرو سوي راپورټونو د منځني اسیا په هیوادونو او روسیې کې د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې.
د پولند د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورت وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د پخواني شوروي جمهوریتو ته علاقمندي نه لري. سره له دې چې د ازبکستان اسلامي تحریک په 2014 میلادي کال کې بیات ورته اعلان کړ، خو د اسلامي دولت ډلې پام نه دی ورته کړی او حتی په خپلو تبلیغاتي پروګرامونو او پروپاګندو لپاره هم چندان کار نه ځینې اخلي. د پولند د څېړنیز مرکز رپورت د نړیوالو له دې اندېښنې سره په ټکر کې دی چې وایي د اسلامي دولت وسلوال په منځنۍ اسیا کې د خپل شوټینګولو هڅې کوي. د مرکزی اسیا حکومتونه هم له دې امله اندېښنه څرګندوي او د اسلامي دولت په نوم وسلوال خپل کورنۍ امنیت ته جدي تهدید ګڼي. سږ کال په افغانستان کې چې د مرکزی اسیا د لشتلجه دریو جمهوریتو سره ګډه پوله لري، د اسلامي دولت د وسلوالو فعالیت د سیمې د حکومتونو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. خو یا په دې کې چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د منځنۍ اسیا هیوادو ته څومره خطر پېښوي مبالغه سوي. د پولند د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ پر رپورت کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوالو په افغانستان او پاکستان کې د خراسان ولایت اعلان کړی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري. د خراسان ولایت اعلان په تاجکستان کې اندېښنې ډېرې کړې. د تاجکستان د ولسمشر امنیتي سلاکار شیرعلي خیرلایوف تیرونی خبرداري ورکړ چې د خراسان ولایت اعلان سیمې ته د پېښ خطر جدیت څرګندوي. خو د پولند د نړیوالو چارو انسټیټیوټ وایي کچېری په سعودي عربستان، مصر، عراق، سوریه، لیبیا، تونس او الجزائر کې د دې ډلې مبارزې او په یو شمېر اروپایي هیوادو کې د دوی ستراتیژیکو ارتباطاتو او جیوپولیټیک ګټو ته وکتل سينو د خراسان ولایت په نوم سیمه ډېره لري پاتې کېږي. خو څارونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې د دې ډلې حضور او فعالیت حتی که تاجکستان ته پراختیا هم ونه مومي د سیمې امنیت متاثر کولای شي. د بورانو په نړیواله ډله کې د منځنۍ اسیا د چارو مسول وایي کچېر اسلامي دولت یا داعش په افغانستان کې ډېر ځایونه سي، د منځنۍ اسیا دولتونو ته به یو خبرداري وي. د دې څېړونکو په باور کې چې په افغانستان کې د داعش نفوذ ټینګ سي، د منځنۍ اسیا دولتونه په ځانګړي ډول ازبکستان او تاجکستان باید سیاسي او پوځي ځواب ورکړي، او دا به د دواړو هیوادو کورنی امنیت ته ضربه ورکړي. په عین حال کې روسیه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د حضور لپاره اختیا اندیښنه څرګنده کړي، ویلي چې د خطر ته باید ډلهیز ځواب ورکړي. روسیه وړاندیز کړی چې د سیمه ییز امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه چې تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او په خپل روسیه دي په ګډه د دې خطر په وړاندې ودرېږي. د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورت زیاتوي چې داعش د منځنۍ اسیا په هیوادو کې چندان علاقمندي نه لري. رپورت وایي چې د اسلامي دولت ډلې ته د منځنۍ اسیا په پرتله د یو شمېر اروپایي هیوادو لکه د فرانسې او بلجیم ډېر وګړي ورغلي دي. دا رپورت وایي له منځنۍ اسیا څخه ډېر محدود کسان شای عراق او سوریه ته تللي وي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې سره یو ځای شي، خو د فرانسې او بلجیم په څیر د سترو اروپایي هیوادو زیات وګړي هلته لیدل کیږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
سلامونه او درناوی، ومانیم د ونی فرنګي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفی د خپل نوی چاپ شوی کتاب جب ساتنې په اړه کې خبرې کوي.
دا چې څورلسم ته ورسیږي سپوږمۍ ځنې جوړې سپینه وګمۍ، دا ترکیبي کلمه ده، سپینه جمع وګمۍ، او دا چې بیا ختمیږي تروګمۍ کیږي.
لیکوال او شاعر یاسمین وزیری راته وایي چې د ډاکټرا اخیستلو لپاره کوم اسناد لازمی دي.
کابل کې چې د افغانستان په ساته فکر کم د ګوتې په شمار به څوک آسان مېرمنې ډاکټران به وی چې پښتو څنګه کې خو یا استاد ډاکټر سبزرونه زیوار ده، او په فرانسوي څنګه کې هم یو ډاکټر شته.
لنډه کایا ته نور مطالبه هم لرو. په سر کې نجيبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
کل سوي چې پنځ ډیر اتلونکو کې د افغانستان د باختر خزانه تاریخي اثر په جاپان کې نندارې ته کې شوډل سي. د چنګاښ په لومړی نیټه د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په کابل کې د جاپان له سفیر سره په کتنه کې د نندارتون د جوړولو په خاطر د خپل هیواد لیوالتیا څرګند کړه. د باختر اجانس د خبر لمخې په دې کتنه کې د جاپان سفیر غوښتنه وکړه چې دغه هیواد علاقمند دی چې د باختر د خزاني آثار په جاپان کې نندارې ته کښیږدي، چې د دې نندارتون له جوړېدو سره سم به په همدې مناسبت د یونسکو کانفرنس هم جوړ سي. دغه راز د جاپان سفیر افغانستان د بیلابیلو تمدنونو ټاټوبي وباله، او د نارنجو د غونډې د تاریخي آثارو په ساتنه کې د خپل هیواد همکاري څرګنده کړه. په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر په مختلفو برخو کې له افغانستان سره د جاپان د همکارۍ قدردانی وکړه. د احمد شاهی اثر نومیالی د ارواشاد علامه رشاد تازه چاپ شوی اثر دی چې د احمد شاه بابا د اثر 1540 نومیالی پکښې معرفي سوی دی. دا کتاب په 1940 دیش مخونو کې په کندهار کې د علامه رشاد اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی، او د معاصر افغانستان د تاریخ د څېړونکو او مورخینو لپاره یو مستند او معتبر ماخذ ګڼل کیږي چې رنگ عکسونه، نقشې او شجرې هم پکښې راغلي دي. ترکی کارگردان او فلم جوړون کی تولیګه چویکانات ویلی دی چې د مولانا جلال الدین محمد بلخی د ژوندانه په باره کې د فلم جوړولو طرحه د چمتو کېدو په حال کې ده. د باختر اجانس د خبر لمخې دغه فلم د ترکیه او ایران لخوا په ګډه جوړیږي. دغه فلم جوړون کی د مولانا د فلم جوړولو د طرحې په برخه کې ویلی چې د فلم سناریو ترکیه او ایرانی لیکوالو په ګډه لیکل ده، او پر اتلونکو اونوي کې به په تهران کې د فارابی له سینمای بنسټ سره نوري خبرې هم وکړي. د چویکانت په وینا په پام کې ده چې د دې فلم لومړی رول د هالیوود د سینما مشهور هنرمند جورج کلینی ته ورکړل شي.
څو ورځې وړاندې د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې ناڅاپي سیل د یو ژوبن ودانۍ او دیوالونه په مخه واخیستل، ژوي لارو کوڅو ته ووتل، او د پیښې خواشینونکي پایلې درلودې. نو لستنه ای لامل ملشول چې په هغه کې د تبلیسی د ژوبن پالون کې ګولی کوچې ته هم شامل و. زموږ همکار فرشته جلال زی د ژویو د دې پالون کې ژوند او د دې پیښې په باره کې رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه درکوم.
ګولیکو چیتات شیخ خپل ژوند د څارویو پالنې ته ځانګړی کړی و او بالاخره د څارویو د پالنې لپاره په خدمت کې خپل ژوند بایلوت. دا د مې په میاشت کې په ژوبڼ کې د کار پر مهال پرانګانو وداړله او د ژورو ټپونو له امله یې ډاکټرانو یو لاس ورپرې کړ. ګولیکو سره له دې چې لاس یې قطع سوی و، خو همکاران یې وایي چې په روغتون کې یې ټینګار درلود چې ژر خارج شي او بیرته خپل کار ته ستنه شي. دا له روغتونه تر خارجېدو یوازې دوې ورځې وروسته بیرته د تبلیسي په ژوبڼ کې خپل کار ته ستنه شوی وه، او د جون په 14مه چې پر ژوبڼ سیل راغی تحصیل کې مړه سوه. د تبلیسي ژوبڼ کې ګولیکو چې تاجې همکارانو د هغې د خدمت د ستاینې او قدردانۍ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو. د تبلیسی ژوبڼ مشر زوراب کورلشه آزادی راډیو ته د ګولیکو چیتاتشه په اړه وایي:
دا ښاولېس مې غانسېکوتربولي دموګیدبولېبه کنده
ژوبڼ د هغې کور وو. دا ژوبڼ د هغې لپاره یو نړۍ و، دا ځای د هغې لپاره هر شی و. د لڅارو سره یو خاص رابطه درلوده او ډیر ساروی په خپل پالل یو ستر کړو. د دې مرګ زموږ لپاره یو غټه غمیزه ده. دا به د قسمت پریکړه چې هغه له روختونه پر وټولو ټینګار کاوه او تر خارجي دوه یوازې دوه ورځې وروسته سیل راغی او په سیل کې مړ شو.
دا نه تا دی دا ځواب ورکړي دا ښاولوي سند غانسېکوتربولي دموګیدبولېبه کنده.
د دې په مننه د تبلیسي شهر زیات اوسیدونکو خپه دي، ځکه ډیر کسان د هغې د ژوند په کیسه خبر دي او په هیجه چې ګولیکو چتاتجې له څارویو سره ډیره مینه درلوده او تر شل کاله زیات وخت یې د تبلیسي د ژوبڼ د څارویو خدمت ته تیر کړی وو. د دې پیښې یو بل خوشنونکی اړخ چې د تبلیسي اوسیدونکو قرباني خپه دي، دا دی چې د سیل لامل د ګولیکو چتاتجې خاوند ملخات چتاتجې هم مړ شو. دوی دواړو څه باندې شپږشت کاله د تبلیسي په ژوبڼ کې کار کړی وو. د ازادي راډیو د ګرجستان خبريالانو څه مود مخ کې د تبلیسي په ژوبڼ کې د شوم باپونم د یو سپین پلانګ د ژوند په اړه یو ویډیو جوړه کړې وه. دا سپین پلانګ ګولیکو چتاتجی له ماشومتوبه له خپل کورنۍ سپی کراکولا سره ساتلی او پاللی وو. د جون په 14مه د تبلیسي پر ژوبڼ پر اغلی سیل کې سومبا هم مړ شو.
جب ساتنه د سر محقق استاد ابي بولارفي نوي اثر دی چې په 244 مخونو کې د مومن خبرندوی ټولنې لخوا چاپ شوې دی. په دې کتاب کې د ژبي اړوند د استاد شل مقالې چاپ شوې دي. د همدې کتاب په اړه کې مله استاد سره مرکه کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم. استاد مخک تر دې چې د کتاب په اساس خبرې راته وکړي، درته وایست چې په مجموع کې هم تر اوسه څومره کتابونه چاپ شوي؟
زماخ تقریبا دیوس لس شاوخوا کتابونه زما په دې 50 کلونو کې چاپ شوی.
څومره بنا چاپي؟
نا چاپ خو ګډوډ دی، هغه هم یو شل دیرش کتاب دی چې ما کار پکړی دی، ځینې پاتې دی ځینې هغه دی. اوس په دې وختو کې مې ملا تړلې ده، خدای توفیق راکړه چې لرم سره تنظیموم.
مهرباني استاد، د همدې کتاب په اساس کې راته وایست چې دا کتاب کله چاپ شوی ده او اصلي موضوع خو جب ساتنه ده. زرغونه او زرګون څوک دی پکې؟
دا کتاب اصلا شل مقالې لري. موضوع زب ساتنه په دې اساس مانو ورته کې چې د ژبې د ساتلو لارې، مثلا پاستورو کې هم ژبه راځي، په سرودونو کې زموږ لغتونه راغلي دي پښتو ژبې، په ډبرلیکونو کې راغلي ده، ورسته له هغې په خطي نسخو کې ځای شوي، ورسته له هغې په چاپي آثارو کې راغلي، ورسته له هغې قاموسونه د ژبې د ساتنې مراجع دي. او شل مقالې دي پاره وه کې بېلې بېلې موضوعات څېړل شوي. مثلا په لومړۍ مقاله کې یوه پښتو یو پښتو، ما لیکلي دي چې پښتو، پښتون، پښتونولي او پښتونخوا څلور سره تړلي کلمې دي. پښتو د ژبې نوم دی، پښتون ویونکی دی، پښتونولي د دوی قانون دی او پښتونخوا د دوی مینه ده. نو په دغې چې څوک اوسیږي د دې ټولو یوه ژبه ده. دغه یوه ژبه به موږ لیکو، لهجې به ساتو، لیکن لهجې به په ژبه نه ګډوو. یوه پښتو، یو پښتون، دا دی زموږ قانون. دا یو وروستۍ نتیجه ده. بله مقاله د دې
ژبنۍ پانګه او ادبي پانګه. دغه موضوع هم یوه ګډوډي پکې پیښه شوې. خلک ځینې کسان دي چې هرې لیکنې ته ادبیات وایي، لیکن دا سمه نه ده. حتی دا خوشحال بابا هم په هغه وخت کې دا تقسیم کړی و. هغو ویلي وو چې ما شاعري م کړي، هنري شعر مې ویلی، او کله چې ما کله مطالب غوښتي لکه فضلنامه چې د دینی مسایل ښودي، لته ویلي چې ما ساده ژبه استعمال کړي د دې دپاره چې هم یې هغه څوک چې علاقه لري یاد یې که هم یې په حافظه کې پاتې شي. نو په دې اساس دغه ویش ډېر مهم دی چې باید ژبه ټوله سره بېله کړو او ټوله ادبي او عادي ژبه سره بېلې وڅېړو. دا یوه بله درېیمه مقاله، پښتو ژبه پیدایښت او د ودې بهیر او پړاوونه. په دې کې شروع دا ده چې پښتو چیرې پیدا شوه، څه وخت پیدا شوه، څنګه پیدا شوه. دا ډېر درانه سوالونه دي، ځواب نه لري، لیکن کوم څه چې ما پیدا کړي دي په غوږ کېدلی. مثلا لومړی په دې کې مغه د ژرګون او زرغون مسله ده.
نو دا مسله استاد جالبه ده. دغه
دا داسې ده چې زه په یو شپږ اوه کاله مخکې امریکې ته تللی وم. هلته زما یو دوست و، میراج الدین پټان، خدای دې وبخښي، دلته بیا راغلی و. د خوست والي و، د غزني والي و. نو هغه راته وویل چې راځه، دلته د ایرانیانو یو کتابتون دی، ډېر ښه کتابونه پکې دي چې ورشو. نو ویرجینیا ته ولاړو، هلته د ایرانیانو کتابتون و. ما کتابونه کتل، په یوه کتاب مې سترګې ولګېدلې، پرې لیکلي و ژرګون. دې ژرګون کلمې داسې زه ور جذب کړم، پښتو راته ښکاره شول، زه ور کش یې کړم چې وامېړه وه. دا د یوه خدایګوټې کیسه وه چې زرګونه کاله مخکې، تاسو پوهیږئ چې د خدایګوټو دوره د انسانانو په عرف کې دا ده چې دوی د انسانانو نه مخکې په دنیا پاچاهي کړې ده، او خدایګوټو دوره وه. نو دا د خدایګوټو د دورې یو کتاب و، د ژرګون په نامه یو څوک دی چې نه زره کاله مخکې یو خدایګوټی دی، نه زره کاله مخکې ژوند کړی. چې پاڼه مې واړوله، په بله پاڼه کې لیکلي وو چې د ده شاګرد زرغون نومېده. دغه کلمې زه ور جذب کړم، او بیا مې چې نور کتاب پسې ولوست، نور نومونه هم پکې پښتو ښکارېدل. مثلا د ژرګون و زرغون په وخت کې لومړني انسانان پیدا کېږي، د خوږه او خوږه په نامه، لکه آدم و هوا غوندې. بیا مثلا یو ځنګل دی، هغلته د ژرجن ځنګل، یعنی زیر ځنګل. نو دغه نومونه ټول پښتو. ما دې ته پښتني استوره نوم ورکړ، او دغه مې دلته یاده کړې ده.
دا کتاب په دری لیکل شوی که دری ته ژباړل شوی؟
دا دې سړي دری ته ژباړلی، لیکن منبع یې نه ده ښودلی. یعنې ده د یوه زړې استورې نه دا رااخیستی دی، دا یې رااخیستی دی، او په فارسي لیکلی دی. او دا سړی ایرانی دی، په آلمان کې اوسي، په آلمان کې چاپ کړی. او دې ټیکې ته چې مثلا دا چې دا نومونه پښتو دي، په دې شیانو دی نه دی خبر. د مغه استوره چې د هرې منبع نه یې اخیستي، هغه یې هوبهو کټمټ او بې تصرفه رااخیستي. نو ځکه په دې اساس په دې کې د هېڅ هغه ځای نشته دی، د تقلب ځای. نومونه دي، ما قاموسونه پسې وکتل، د نورو ژبو په قاموسونو کې دا کلمې نشته،
یعنی ژرګون او زرغون.
او حتی جالبه دا ده چې د زرغون ترجمه د ژرګون له خولې شوې ده. ژرګون وایي چې زرغون د رڼا په لور په بیړه تلونکي ته وایي. موږ و تاسې مه غوشي ته چې د مځکې نه راوځي زرغونېږي، او د رڼا په لور، د لمر په لور روان وي، هغو ته زرغون وایي. نو په دې ترتیب دغه جالبه وه، دا مې پکې یاده کړي. د هغو نه وروسته بیا ویدي سرودونو ته راغلی یم. په ویدي سرودونو کې د پښتنو نومونه راغلي درې نیم څلور زره کاله مخکې. مثلا د پخت نوم په اوستایي سرودونو کې دی، د بړیسا نوم چې اوس بړیس ورته وایو، دا په ویدي سرودونو کې دی. اپاریتي د اپریدي نوم، اسپزي د یوسفزي نوم، وردیکا د وردګ نوم، او علاوه د دې نه د سیندونو نومونه، هیتامینتو د هلمند سیند، کرومو د کرمې سیند. دا د پښتنو د پښتني سیمو نومونه چې په سرودونو کې راغلي، دا راغلي. د هغو نه وروسته بیا په ډبرلیکونو کې دا مسایل راغلي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې دوه نیم زره کاله مخکې په میخي خط پښتو راغلي. وروسته له هغې د سره کوتل په کتیبه کې پښتو کلمې راغلي، د رباتک په کتیبه کې راغلي. وروسته له هغې د روزګان په کتیبه کې یو ډېر مهم ټکی راغلی، شازوی. شازوی دا د یونانی ځای دی، دې ته درې ټکي ورکړي، لکه موږ چې هې ته درې ټکي په سر ورکوو او چې ځینې جوړوو، او د شازوی کلمه ده. او د شازوی کلمه ډیره زړه ده. موږ اوس نه وایو، موږ شاهزاده وایو، فارسی هم شاهزاده وایو. فارسی کې دا کلمه شاپور وه پخوا، په پښتو کې شازوی وه. شاپور هم د پښتو فارسی شریک دی، ځکه موږ ماغه بور لرو په پښتو کې، تربور بوره. نو په دې اساس په دې راغږېدلی یم. بیا وروسته نور څه انکشافات چې شوي په پښتو کې، اکاډمۍ ورته جوړې شوې، هوتکیانو روزلي، امان الله خان روزلي، دغه سلسله مې را تعقیب کړي. هغه درې پوښتنې چې پښتو له کومه شوه، چیرې وه، هغو ته مې غوښتي دي چې یو اندازه ځواب وویل شي. بله ډیره مهمه لیکنه دا ده چې د پښتو لیکدود 2500 کلنه تاریخچه، د پښتو درې مصرۍ د داریوش په کتیبه کې په بیستون کې راغلي. نه اړیکه وم، نه دروجنه وم، نه زور کړه وم. په دې څېړنې شوې ارواښه د علامه حبیبي اوږده څېړنه پرې کړې، او د ایران محققینو هم څېړنې پرې کړې. هغو غوښتي چې دا فارسي ثابت کړه، لیکن پښتووالی ډېر هغه دی، ډېر روښانه دی. لیکن دلته سوال دا دی چې زموږ ژبې نه په ایران کې څه کول. داریوش د دې سیمې د 28 هېوادونو مشر و، په 28 هېوادونو یې واکمني درلوده. لیکن دا یې ډېر وسیو نظر سړی و. امر یې کړی و چې د دې ټولو ملتونو ژبې باید په بیستون کې ځای شي، چې دنیا ته تاریخ ته پاتې وي چې زه په دې سیمو پاچا وم، چې زما د پاچاهۍ هغه ځینې ثابته شي. نو په دې ترتیب په دې کې نه یوازې دا چې پښتو، د نورو ژبې هم شته په دې هغه کې. او بل جالب ټکی دا دی چې ما وروسته یو نوی سند په ایران کې پیدا کړ، چې په دې برخه کې د ایران د موزیم لخوا د بیستون د کتیبو تر څنګ په بیستون کې راغلي تصویرونه چاپ شوي دي. په دې تصویرونو کې په یوه تصویر لاندې لیکلي دي چې دا هغه سوغات راوړونکي دي، هغه افغاني سوغات راوړونکي دي چې پاچا ته یې د نوي کال په مناسبت قیمتي تحفې راوړي. د دې تر څنګ د اراکوزیا هیات هم دی. اراکوزیا یعنی اوسنی کندهار. د کندهارا هیات هم پکې دی، یعنی اوسنی ننګرهار. د باکتریا هیات هم پکې دی، یعنی اوسنی بلخ. د هرات هیات هم پکې دی. نو په دې ترتیب دغه د افغانانو تصویرونه یې هلته ورکړي دي، جوړ کړي دي. دا بله موضوع ده. د دې نه علاوه وروسته بیا د سره کوتل په ډبرلیک چې 2000 کاله مخکې لیکل شوی په یونانو باختري خط دی، لیکن پښتو کلمې پکې دي، او د پښتو کلمو لپاره یې پښتو توري جوړ. مثلا د الوخات کلمه پکې ده، یعنی ارواخات. دغې ته یو نوی توری جوړ کړی دی د ښې دپاره، چون په یوناني کې نه و، د ښې دپاره یې نوی توری جوړ. دا د پرباته کې هم همداسې دي. وروسته له هغې بیا د خروشتي کتیبې دي، په هغو یوه مقاله ده. خروشتي کتیبې، خروشتي خط په افغانستان کې ایجاد شوی. مورخین او محققین او ژبپوهان عقیده لري چې په خروشتي لیکدود کې به ډیر زیات پښتو لغتونه وي، ځکه چې دا د دې ځای ځایي لیکدود دی، او که څېړنه پرې وشي بالاخره د پښتو ډېرې بېلګې او نمونې به پکې رابرسېره شي، چې تر اوسه متاسفانه دا څېړنه نه ده پکې شوې. د روزګان په ډبرلیک خبرې شوې چې په هغو کې د شازوی کلمه د ما مخکې خبرې پرې وکړې، او هغه هلته نقر شوې په موږ تیږه کې د ځې په توري. د هغو نه وروسته بیا خبره دې ته راغلې ده چې په پښتو کې د لغت جوړونې حساب څنګه دی. دا ژبه چې موږ هغه کوو، لغت په کې جوړ شي که د جوړ نه شي، که جوړېږي په کوم انډول او په کوم منطق، په دې خبرې شوې دي. د هغو نه راوروسته په بله مقاله کې بیا په لغت جوړونه خبرې شوې دي. بیا په پښتو پامیري ژبو خبرې شوې. پامیري ژبې د آریانا ژبې دي، آریاني ژبې دي چې مونجي او شغني او سنګلي چې اوس وړې وړې ژبې دي، په دې پامیراتو کې ژوندۍ دي، پاتې دي. د دغې او د پښتو بالکل ژور تړون دی، خصوصا ج چ ی ښ، هغه څلور حرفونه دي چې د دې ټولو ژبو ترمنځ شریک دي. دا نه په ایراني ژبو کې شته، نه په هندي ژبو. دغه حبیبي صاحب وایي چې پښتو ژبه د ایراني او هندي ژبو ترمنځ د اتصال کړی ده. په دې یوه مقاله ده، پښتو د زده کړې ژبه، په دې مقاله لیکل شوي چې پښتو څه وخت د تعلیم ژبه شوه، چا چا کار ورته کړی. امیر شیر علی خان د مکتب ژبه کړه، امیر حبیب الله خان د مکتب ژبه کړه، امان الله خان اکاډمي ورته جوړه کړه د پښتو ژبې د پاره. بیا وروسته له هغو پښتو ټولنه جوړه شوه. دا موضوع ده. وروسته له هغې په خطي نسخو بحث شوی چې د نسخو د ژبې د ساتلو یوه بله ځای خطي نسخې دي. په دې غږېدلی یم چې څومره خطي نسخې شته، چیرې دي، څنګه دي. د پښتو خطي نسخې د ژبې بله غه ده. د پښتو چاپي کتابونه دا هم 200 کاله کېږي چې شروع دي. په دې کې ژبه چې زه زیرمه شوې وروسته له هغې 2 قاموسونه دي، یو ریاض المحبت چې په هند کې لیکل شوی دی چې په هغو کې د پښتو گردانونه دي، او یو هم د خیبر قاموس په نامه یو نوی قاموس دی پښتو او فرانسوي چې یوه چا لیکلی په فرانسه کې. دغه 40 مقالې په دې کتاب کې راغلي دي، او ما هڅه کړې چې مواد یې نوي مواد. یو ډېر بل مهم بحث چې دلته رانه پاتې شو هغه مې په اوغمۍ بحث کړی. اوغمۍ یو ډېر ښکلی نوم دی، او په نورو ژبو کې د فلکیات چې مطالعه کېږي د هر شي دپاره بیل بیل نومونه دي. په عربي کې 15 نومونه لري. شهر میاشتې ته وایي، د دیرشو ورځو ته. او هلال هغه د لومړۍ ورځې هغه ته وایي، د لومړۍ ورځو میاشتې ته وایي. بدر د 14 شاوخوا ته وایي. او محاق هغه وروستۍ ورځو ته چې سپوږمۍ تورېږي هغو ته وایي. او په عین حال کې د سپوږمۍ قرص ته بیا قمر ورته وایي. دا 15 نومونه لري. دا په پښتو کې هم شته، لیکن اوس ورک دي. اوغمۍ د دغې قرص نوم دی، دا د هغه ټیکلۍ دا اوغمۍ ده. په خپله دغه کوره یې ده، دا د ځمکې هغه کوره دی، سپوږمۍ کوره. دا اوغمۍ ده، دا چې 14 ته ورسېږي سپوږمۍ ځینې جوړوي. سپینه اوغمۍ دا ترکیبي کلمه ده، سپینه جمع اوغمۍ. او دا چې بیا ختمیږي تروغمۍ کېږي، توره اوغمۍ همغه کلمه ده. دا چې نوی راوخیږي هلال په حالت کې اوغمکۍ ورته وایي. نو په دې ترتیب دغه 15 نومونه په پښتو کې ورته شته، او دا باید په فلکیاتو په څېړنه کې د دې نه استفاده وشي. او بنیاد یې دا دی چې په نورو ژبو کې داسې بنیاد نه لري. دلته اوغمۍ جوړه شوې، د غونه اوغمکۍ هم جوړه شوې، سپوږمۍ هم ته جوړه شوې، تروغمۍ هم ته جوړه شوې، او اوس دا مصنوعي سپوږمکۍ هم د دې نه جوړه شوې. په دې یو بحث دی، او زه هیله من یم چې ځوانانو ته به په درد وخوري، او په همدې خاطر مې دا کتاب چاپ کړی.
ډیره مننه استاده. کور مودن
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
نن سبا د تحقیق ګڼ میتودونه رواج سوي دي. کچیرې یو کس د څارنوال په وړاندې له یوه عمله کورټ انکار وکړي، داسې ګڼې لارې چارې شته چې د هغو په مټ کېدای شي منکر کس پړ، ملامت او ملزم وګڼل شي. په دې حکایت کې چې وږمه رشیدي الولي اورو چې قاضي په پخوا وخت کې چې اوسني سهولتونه نه وو له کومو لارو چارو استفاده کړې.
د ترکیې د خلکو یو کیسه. یو ورځ هارون رشید په بدله جامه کې له دربار را ووت چې د خپل رعیت له ژونده خبر شي او وګوري چې څه حال دی. دی چې په ښه آس پور و ډېر اوږد مزل یې وکړ او آن د بصرې ښار ته نږدې شو. په دې ځای کې د لارې په غاړه یو شل ولید چې سوال یې کاوه صدقه یې غوښته. خلیفه یو 2 روپۍ له جیبه را وویستلې، ور وایچولې، خو وروسته بیا یو بل څه په ذهن کې ور وګرځېدل. راتاو شو، ورته یې وویل ته چیرته غواړې لاړ شي؟ شل ځواب ورکړ بصرې ته. خلیفه له آسه را کوز شو، شل یې په غېږ کې واخیست، په آسې کېناوه او خپله د هغه مخ ته کېناست. دواړه د بصرې په لور روان شول. ښار ته چې ورسېدل خلیفه ورته وویل دلته به دې کوز کړم. شل ورباندې چیغه کړه څنګه مې له خپله آسه کوزوي؟ خلیفه ورته وویل ته خو په سترګو کې راننوځې، ولې داسې کوې؟ شل بس دا یوه خبره کوله، که څه ثبوت لرې راښکاره یې کړه، او که نه نو دا زه دا ته دا قاضي. خلیفه له ځان سره فکر وکړ چې اوس که یې له آسه لاندې راخطا کوي ټول خلک به راغونډ شي او هر یو به ووایي چې له شل خوراکي سره ظلم وشو. که شل ته پیسې ورکوي چې له جنجاله لاس واخلي بیا به یې همدا عادت شي، ډېر نور کسان به هم وزوروي. نو شل ته یې مخ واړوه، ویې ویل راځه قاضي ته ځو. دوی چې قاضي ته ورغلل، هورې یو د تیلو سوداګر او بل یو پنډي ناست و. له پنډي سره د سرو زرو یوه سکه وه. قاضی ته ویل چې دا طلا د خپل ده، خو سوداګر ویل چې دا څوم کال دی چې دغه سکه همیشه ورسره وي او یوازې د نن ورنورکه شوي او د پنډي ګوتو ته ورغلی ده. قاضی سوداګر ته وویل شاهد لري؟ سوداګر ځواب ورکړ نه. او قاضی دواړو ته وویل طلا ماته راکړئ، تاسې به سبا راشئ. خلیفه تعجب وکړ او په زړه کې ورتیر شول چې دا له څنګه عدالت دی. وروسته بیا د دوو نورو کسانو نوبت شو. قاضی له مدعی پوښتنه وکړه چې کار و کسب دی څه شی دی؟ هغه ځواب ورکړ صاحب لیکوال یم. قاضی بله پوښتنه ورنه وکړه مشکل دی څه دی؟ لیکوال ورته وویل صاحب نن سهار زما د معلوماتو کتاب را څخه چاپ پټ کړ او اوس دغه خیاط دعوه کوي چې کتاب دیده دی. قاضی لیکوال ته وویل شاهد لري؟ د ځواب ورکړ نه صاحب. قاضی وویل کتاب دی له ما سره وي او تاسې دواړه سبا راشئ. خلیفه له ځان سره وویل داسې عدالت خو ما هیڅ چیرته نه و لیدلی. دغه وخت قاضی له خلیفه او شله پوښتنه وکړه چې مشکل یې څه دی. خلیفه ورته وویل زه صاحب له بغداد راغلی یم، بصرې ته نږدې مې دغه شل ولید، خوا مې ورته بده شوه، له ځان سره مې راسپور کړ، خو چې په ښار کې د کوزیدو مې ورته وویل دا وایې راباندې وکړه چې آس یې خپل دی. قاضی شل ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه د دغه سړي په ځواب کې څه وایې؟ شل وویل قاضی صاحب دی دروغ وایي، آس مې خپل دی، دا آس لا بیان و چې له ما سره و، ما په خپل لاس لوی کړی دی. دغه وخت شل وژړل او زیاته کړه صاحب که دا آس نه وي زه به په دې شلو پښو څه کوم، دا آس خو زما لاسو پښې دی، زما ملګری دی. خلیفه له ځان سره ویل خدایا پرده مې وکړې، له دې مکار شل او دې عجب قاضی سره به څه کوم. دغه وخت قاضی له دواړو پوښتنه وکړه چې شاهد لري؟ دواړو ورته د نه ځواب ورکړ او قاضی وویل چې آس دې نن شپه زما له یوه عسکر سره وي، تاسې سبا راشئ. خلیفه چې د فیصلې اورېدلو ته یې سودا وه سهار وختي محکمې ته ورغی. قاضی چې محکمې ته راغی اول یې د تیلو سوداګر او پنډي ور وغوښتل. طلا یې سوداګر ته ورکړه او پنډي ته یې وویل تا پردی سکه له ځان سره ساتلې وه او دروغ دې ویلي وو، ته باید جزا ووینې. دغه وخت قاضی عسکرو ته امر وکړ چې پنډي بوزه د پښو په لوسو تلو یا شل درې ووهئ. وروسته بیا د لیکوال او خیاط نوبت شو. قاضی وویل ما ته معلومه شوه چې دا کتاب د لیکوال دی، خیاط چې د دروغو قسمونه خوړل د جزا لایق دی. عسکرو هلی دغه خیاط د لاس په ورغوي باندې دیرش دوری ووهئ. وروسته نوبت د خلیفه او شل وو. قاضی شل ته مخ واړوه ورته ویې ویل د نیکۍ ځواب دغه سوي لکه تا چې ورکړ، ته په دې نه پوهېږې چې د ښو په مقابل کې بد کول څومره بې همتي ده. څرنګه چې شل یې نو په درو به دي نه وهم، خو بندي کوم دي او تر هغو دي په بندیخانه کې ساتم چې له خپلو بدو کارونو توبهګار شوی نه یې. وروسته بیا قاضی خلیفه ته مخ واړوه ورته ویې ویل مسافره آس دې خپل دی، ورځه بېغمه ګرځه، خو مه بدوه چې په تکلیف شوي، خدای به دې د ښو اجر درکړي. خلیفه له قاضي مننه وکړه، له کوټې راووت خو لرې نه ولاړ، بلکې همدلته نږدې تر هغو پورې منتظر پاتې شو چې قاضي له محکمې راووت. خلیفه پسې ورغی ورته ویې ویل قاضي صاحب ستاسې قضاوت ډېر خوشحاله کړم، خو ملامت او سلامت مو څنګه وپېژندل؟ زه ستاسې حکمت ته حیران پاتې یم، آیا الهام درته کیږي؟ قاضی ورته مسکی شو وی ویل دومره بختور نه یم چې الهام راته وشي، خو دا ساده جنجالونه وو. تا ونه اوریدل چې د تیلو سوداګر ویل چې دا طلایي سکه له تیرو څو کلونو ورسره ده؟ ما تیره شپه دغه سکه په یوه ګیلاس کې اوبو ته واچوله، سهار چې مې ورته وکتل د اوبو په سر د غوړو یوه پرده وه، پوه شوم چې سکه د هغه چا ده چې له تیرو سره یې سروکار دی. خلیفه ورته وویل ښه نو د کتاب مالک دې څنګه وپېژند؟ قاضی ځواب ورکړ د کتاب پاڼې مې ماخستن په کور کې واړولې راواړولې، ډیر سولیدلی او لستل شوی معلومی دی. پوښوم چې د معلوماتو د کتاب دومره مطالعه ته لیکوال ضرورت لري نه خیات؟ خلیفہ وویل، ډیر عالی ډیر عالی، اوس درته وایاس چې زما په بیگناهی او د شل په ملامتی باندې څنګه پوښوي. قاضی ورته وویل، د شپې می اس داسې ځای وتاړه چې سهار ستاسي ور باندې لار و. ستا او شل تر راتلو د مخه زه د اس خجلې ته ورغلم. کله چې ته تیری دی اس غاړه در هسکه کړه او درته وشنیده چې اسونه معمولا د خپل څښتنانو په لیدو هم داسې کوي، خو کله چې شل تیری دی هیڅ ورونه کتل. دې شی پوکړم چې اس د چا دی. نو مسافر د دومره پیچلي جنجالونو نه و چې حق او باطل پکې خطا کړم. خلیفہ ورته وویل، ستا پوهی او حکمت ته می سلام دی. قاضی صاحب، زه هارون الرشید خلیفہ یم. زه په پایتخت کې ستا غوندی کس ته ضرورت لرم. زه تاسر له همدا اوسه قاضی القضات مقرروم.
لیکوال او شاعر یاسمین وزیری څه موده لمخه په پښتو ادبیاتو کې ماسټری اخیستی، اوس غواړي چې په همدې برخه کې د ډاکټورا سند واخلي. له نوموړي سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. یاسمین وزیری، زه داسې خبر سوی یم چې تاسو ډاکټورا د اخیستلو په خاطر باندې مو هڅې پیل کړې دي. اول دا راته ووایاستئ چې څو کسه ډاکټران لرو د ادبیاتو په برخه کې؟
په کابل کې ته چې د افغانستان په ساته فکر کم د ګوتې په شمار به څو کسان میرمنې ډاکټرانو به وی چې فکر کم په پښتو څنګه کې خو یو استاد ډاکټر سبزرونه زیوار ده، او په فرانسوي څنګه کې هم یو ډاکټر اشته. په نورو څنګه کې ډېرې کمې دي، نارینه او کشته، خو په خزینه او کې ډېرې کمې دي.
یعنی د ادبیاتو په برخه کې هم دا یو ډاکټر لرو، اغلی زیوار ده.
بله، ډاکټر سبزرونه زیوار ده.
تاسو هم چې پیل کړی دی چې باید ډاکټورا واخلی، په دې پروسیجر باندې یو څه خبرې راته وکړئ چې د ډاکټورا د اخیستلو لپاره څه پکار دی، کوم اسناد پکار دی، او ډاکټورا معمولا چیرته دوی اخلي؟
ما دا فکر کوم چې یو کال مخکې په کابل کې هم د ډاکټورا پروګرام را پیل شو چې هغه استادانو ته ځنګړای شوې وو چې د کابل پانتون د پښتو څنګه لستانه استادان او د دری څنګه هم لستانه استادان د ډاکټورا پروګرام شروع کړای دی. او فکر کوم چې څو چې دوی یو دوه کال مخکې لاړ نشي، نور مسلین جذب نه لري او کویم لري، دوی څو تنه استادان نسی، بیا وروسته رقابت آزاد کوم امتحان اخلي. په کې ډیر کم کسان امکان لري چې راشي، ځکه چې اول چانس استادان ته ورکول کیږي. نور ما شاوخوا
تدریس بیا څوک کوي؟
د دې کې تدریس استاد ډاکټر صاحب اقبال تدریس کوي، او ډاکټر صاحب زرغونه زیوار، او همدارز استاد ودمال صاحب. د درې کسان دغه ډاکټورا پروګرام مختبیایي، او په دې خاطر چې زه پیدم چې دلته به دومره چانس نه لرم، ځکه چې اول چانس د استادانو دی. نور ما وغوښتل د دینو دوستانو سره مشوره وکړه چې پیښور پانتون کې که امکان وو چې زه ډاکټورا پروګرام شروع کوم. بیا ته استادانو د پښتو څنګه مشر ډاکټر وحید صاحب او د علوم اکاډمۍ مشر ډاکټر نصر الله صاحب دوی ما ته مشوره راکړه، وی ویل چې دغه سندونه چمتو کې.
یاسمین راته ودی نه ویل دغه د پروسیجر په ارتباط باندې چې کوم اسناد ورته لازم دي د ډاکټورا د اخیستلو لپاره، که یو څوک وغواړي کوم اسناد باید ولري؟
که څوک وغواړي چې ډاکټورا ته ځان کاندید کی، باید دوی دولسم صنف اسناد ولري، او په څنګه کې د لسانس دورې اسناد ترانسکریپټ او ډیپلومي وي، د ماسترۍ ډیپلوم او ترانسکریپټ وي، البته د ټول په انګلیسي ژبه کې وي. او له ټولو نه مهمه دا ده چې د زیږیدنې کال، ورځ او میاشت ټول یو تاریخ وي، او دا ټول په انګلیسي ژبه باندې باید وي، ځکه چې د زموږ ملي ژبه ته دوی نه مني، ځکه اسلام آباد د ځایونو ته د اسناد وړل کیږي، باید په انګلیسي ژبه باندې وي. او فکر کوم 50% نمرې پوره شوي وي یا 80% به وي. نور همدغه اسناد ته دوی اړتیا لري.
بیا د دکتورا د درس پروسه څنګه تاسو فرزند دلته یاست او درسونه به په پیښور کې تاسو په ځی پیښور تلته درس لپاره؟
هلته استادانو ما سره چې ما دوی سره مشوره وکړه، دوی راته وویل چې دغه خو همداسې ده چې تاسو راشئ په کلاس کې کینئ او څه زده کوي، خو بیا هم تاسو لاره وای لرې ده او دا د هر چا په خپل زیار پورې تړلې ده. تاسو کولای شئ چې په هر سمستر کې یوه یا دوې اونۍ په کلاس کې کینئ، بیا وروسته له هغې تاسو ټول نوټونه چپترونه د سره یوسئ، په کابل کې درس وایئ، بیا کله چې امتحان وو بیا تاسو امتحان ته راغواړو، تاسو فقط راځئ امتحان ورکوئ، څو چې همدغه د امتحانونو او درس ویلو پروسه خلاصه شي، بیا کله چې د ریسرچ برخې ته ووتو نو راغه بیا د هر محصل په خپل مزیار پورې تړلې ده چې څومره زر کولای شي خپل ریسرچ بشپړ کړي او خپل دکتورا واخلي.
ریسرچ چې کوي موضوع به تاسو ټاکئ که استادان درته ټاکي؟
دا موضوع وای د محصلین خپل یا د استادانو په مشوره باندې ټاکي، خو داسې تحمیلي نه ده چې مثلا استاد چاته وټاکي. محصل او استاد دواړه د یو بل سره مشوره کوي، د یو بل په مفکوري سره سم موضوع ټاکي او خپل څېړنه پیلوي.
تاسو هم دا هڅې پیل کړې دي او غواړئ چې دکتورا واخلئ، په څه باندې به کار کوئ؟ څه د تحقیق موضوع؟
والا تر اوسه پورې مې په دې اړه دومره فکر نه دی کړی، ځکه چې زه زړه نا زړه ما چې ما کارونه به وشي که به ونه شي. اوس چې فکر کوم یو 50% امکانات شته چې ما کارونه عملته کیږي، په خیر سره یو دوه میاشتې وروسته به شو پیلیږي. نور زه به بیا د استادانو سره مشوره وکم، تر هغې ځان سره فکر وکم چې کومه موضوع ما ته ډیره په زړه پورې ده چې زه په هغه موضوع کار وکم او وکولای شم چې په ډیر کم وخت کې ښه څېړنه وکم. البته د استادانو په مشوره
څو سمستره بلولې؟
اصلا خودی وای چې پی ایچ ډی یا دکتورا څلور کاله ده، خو بیا پیښور کې وای یو کال یو نیم کال درس ویل او امتحانونه دي، وروسته یو نیم کال د څېړنې ته ورکوي چې په درې کاله کې سړی کولای شي. حتی دوی ویل چې که تاسو لوسه پوره وي چې څېړنه زر خلاصه کړئ، تاسو کولای شئ چې په دوه نیم کاله کې خپله دکتورا خلاصه کړئ.
د څېړنې څه قید موجود ده چې څنګه باید دي؟
دوی داسې ویل چې موږ په ماسترۍ کې مثلا د 40-50 ماخذنه استفاده کوله، فکر کوم چې څو ماخذنه په دکتورا کې به کار ډیر وي او ښه بشپړ تحقیق به وي او ریښتینی تحقیق به وي. او په دې باندې څو کسه استادان تقریض لیکي، مثلا په ماسترۍ کې موږ یو استاد به نظر ولیکه او په هغه کې وایي د بورد غړي دي، څو تنه ډاکټران دي، هغه کینی دوی نظر پې لیکي. او همداراز د پېښور پوهنتون د پی ایچ ډی تیزسونه دلته کابل ته هم راځي چې ډاکټر صاحب زرغونه او استاد اقبال صاحب ګوري. نور همدا کارونه لري.
یاسمین څه فکر کوي چې ولې نورې پیغلې د دکتورا هڅه نه کوي د دکتورا د اخیستلو؟ هر کال ګڼ محصلین فارغېږي، حتی ډېری ماسټري نه کوي، بیا دکتورا خو په ځای پرېږده. مشکل په څه کې ده؟ یعنی څه مشکل موجود ده؟ او که مشکل نه وي د دوی خپله زړه نه کېږي، نور څه عوامل دي؟
کېدای شي عمان صاحب چې دوی ستونزې ولري، یا ځینې کسان خپل اکثرا ځینې کسان ډیر خو به نه شم ویلی، یا د تعلیم ډیر شوق نه لري، یا کیدای شي چې مادي ستونزې ولري، غواړي زر وظیفه واخلي، کورنۍ کې ځینې ستونزې ولري، نشي کولای چې خپل د لوړ زده کړې ته مخه کړي، مثلا ماستري یا دکتورا ته. ما په اند فکر کومه چې دوی به ستونزې لري، نشي کولای، یا به لیوالتیا نه لري چې ډیر درس وایي. نور
د ماسترانو شمیر در معلوم ده چې څومره پیغلې ماسترانې دي؟
فکر کومه مونږه لسمه دوره د ماستری مونږه وا چې لسمه دوره کې په هر صنف کې فکر کوم 15-15 شپږ شپږ کسانې وي، چې 50-50 تنه دوه کاله مخکې وي، دا دوه کاله وروسته. اوس فکر کوم چې شپې تنه اوښتې وي او اویا یا 15 کسه ماسترانې به مونږ په کابل کې لروس. د کابل پوهنتونه فارغ شوي دي، او که په تعلیم تربیه پوهنتون هم همداسې ځینې استادان ماستري لري، هلته به یې ویلي وي. دغه دقیق حساب ما ته نه دی معلوم، خو د کابل پوهنتون هم دومره د لس کاله کې پښتو څانګې نه البته فارغ شوي دي.
یعنې اویا کسه فارغ
شوي؟ همدومره، شاوخوا اویا کسه. بله بله.
یاسمین ډیره مننه. کور دې ودان.
ډیره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. Thank you.
د ځوان شاعر میر احمد یاد سخ کال دولس اثره چې ولس اجباړي او یوه شعري ټولګه وه چاپ شول. د ښاغلي یاد د شعرونو ټولګي سخ کال د زری کړکی ادبي جایزه هم وګټله. ښاغلی یاد اکثرا غزل لیکي او د شعرونو په باره کې دا نظر موجود دی چې ګڼ نوي مسایل او موضوعات رانغاړي. زموږ همکار نورګل شفق د یاد یو غزل د کلمه کړی دی، هیله ده چې خوښ مو شي.
غزل: حالت لکه سور اور لکه ایرده په دې خار کې، حالت لکه سور اور لکه ایرده په دې خار کې، د روح او د وجود ترمنز جګړه ده په دې خار کې. پروا چې د اسمان د بارانونو دومره نکړي، په وینو باندې ځمکه خا مړه ده په دې خار کې. بی پلونو گرد وهلی می د زړه لار پرته ده، بی پلونو گرد وهلی می د زړه لار پرته ده، جذبه د ژوندانه څنګه سړه ده په دې خار کې. دا خلق اوس د نویو کیفیاتو په تلاش دي، درځه د محبت کیسه زړه ده په دې خار کې. ستا یاد، ستا یاد لکه مات ستوره بیرنا کوڅو کې پروت دی، ستا یاد لکه مات ستوره بیرنا کوڅو کې پروت دی، آسمان غبار کې پټو سپوږمۍ مړه ده په دې خار کې. آسمان غبار کې پټو سپوږمۍ مړه ده په دې خار کې.
چپ فرے بوخڑا، چپ فرے بوخڑا، چپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا سبو خڑا، چپ فرے بوخڑا، چپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا سبو خڑا، چپ فرے بوخڑا، چلول او خڑا، چاپن خرو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چپ فرے بو خڑا، چپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بے جنی شملو او خڑا